پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
نن یک شنبه ده د مرغومی یا جدی 19 د جنوري 9 السلام علیکم د ازادي رادیو د خپرونه یو ساعته ده ایران وی افغانستان سره تل د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده د کابل پانتون د استاد نیول کېدو عکس العملونه پارولي د فیض الله جلال لور
استاد په تیرو دوو لسیزو کې او مخکې د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره مبارزه کړې ده
د کونړ د شولتن ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې مو په یو راپور کې څېړلې نور بستې یا شکست سکوت اونیز پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نور مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ احمد تکل خپرونه په خبرونو پیلوي
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی د طالبانو ویان د کابل پوهنتون استاد چې پرون ونیول شو استاد فیض الله جلال په تعصب تورن کړی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی په رسمي سفر تهران ته تللی او د پاکستان د پنجاب ایالت په مری سیمه کې د توپان له کبله د بندو پاتو سلګونه سیلانیانو د ژغورنې عملیات روان دي بشپړ خبرونه د افنریوال سازمان د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د سمدستي خوشی کې دوه غوښتنه کړې ښاغلی جلال چې د رسنیو له لارې د سپین خبرو او انتقادي لهجې په خاطر نوم لري د راپورونو له مخې پرون د طالبانو لخوا په کابل کې له خپل کوره ونیول شو د ښاغلي جلال لور حسینې جلال پر طالبانو غږ کړی چې پلارې خوشی کړي هغې ازادۍ راډیو ته وویل پلارې په نامعلوم دلیل نیول شوی او له نیول کېدو څو ساعته وروسته هم دوی له هغه سره بې اړیکې پاتې دي
استاد په تیرو دوو لسیزو کې او مخکې د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره مبارزه کړې ده یو میاشت مخکې پر اوسنی نظام له سخت انتقاد وروسته تر تعقیب لاندې و او له ګواښ سره مخامخ و او نن بې له کوم دلیله له کوره ونیول شو
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې جلال استاد یو متعصب انسان بللی او ویلی دی چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې خلک د نظام پر ضد هڅول او د انسانانو له عزت سره یې لوبې کولې د اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی په رسمي سفر تهران ته تللی طالب چارواکي وایي افغان پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل پر لارو چارو له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي د پلاوی د ترکیب په اړه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمدالله وسیق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
د اقتصاد وزیر د صنعت او تجارت وزیر د افغانستان بانک لوی رئیس د کورنیو چارو وزارت معین د مالی وزارت معین د معدن او پټرولیم وزارت معین د مهاجرینو چارو وزارت معین د فواید عامه وزارت معین د سرحداتو وزارت معین په دغه هیئت کې ملتیا کوله
د طالبانو مشرانو له دې مخکې هم څو ځلې ایران ته سفرونه کړي خود زمری په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو پلاوی په رسمي سفر ایران ته ځي ایران د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ وویل چې ایران تر اوسه هغه ټکي ته نه دی رسیدلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني په اندونیزیا کې ایسارو افغان پناه غوښتونکو او زرګونه نورو کسانو نن له کډوالو د ملاتړ په نوم یو کمپاین پیل کړی زرګونه پناه غوښتونکي چې څه باندې نیمایي افغانان دي په اندونیزیا کې له نامعلوم برخلیک سره ژوند کوي او په دې تمه دي چې په دریم هیواد کې میشت کړی شي ځکه د اندونیزیا حکومت دوی ته د کار جواز نه ورکوي نن د کډوالو په ملاتړ په پیل شوي ټویټري کمپاین کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ پر لوی کمیشنرۍ UNHCR او د کډوالو پر سازمان IOM غږ شوی چې د کډوالو له کړاو ډک ژوند ته پام وکړي په اندونیزیا کې ایسارو افغانانو چې له څو اونیو راهیسې اعتراضونه پیل کړي پرون د راپورونو له مخې د لاریون پر مهال د هغو دوو افغانانو جسدونه هم لیږدول چې ویل کېږي هلته مړه شوي څو معترضینو خپلې خولې هم ګنډلې دي. شاوخوا یوه میاشت مخکې هم یو افغان کډوال د اندونیزیا په سوماترا ټاپو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته ځان وسوځاوه. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د پنجاب ایالت په اړوند مری سیمه کې د درنې واورې او توپان له کبله د بندو سلګونه سیلانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. د سیلانیان په مری کې د سختې یخنۍ له کبله بند پاته دي او درنه تلفات هم لري. د راپورونو له مخې په پیښه کې د یوې کورنۍ د اوو غړو په ګډون ټول 22 کسان مړه شوي دي. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار پرون پر ټویټر لیکلی چې په مری کې بندې پاتې ټولې کورنۍ دولتي ودانیو او هوټلونو ته رسول شوي دي. د پاکستان د ژغورنې ادارې پرون وویل چې په قربانیانو کې لس ماشومان، دوه میرمنې او لس نارینه شامل دي. د اسلام آباد د پولیسو د یو چارواکي د کورنۍ اووه غړي هم په دې ډله کې دي. چارواکو پرون وویل د پیښې قربانیان د شپې په اوږدو کې په خپلو موټرو کې پاتې وو. د دوی په وینا ډیری کسان د وجود د تودوخې د کمیدو له کبله مړه شوي. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د دوهم کال د یاد په مراسم کې وویل چې حکومت باید د روڼتیا او عدالت لپاره مبارزې ته دوام ورکړي. دوه کاله مخکې د مرغومي په 14مه د ایران سپاهي پاسداران ځواک د الوتکه په دوو توغندیو وویشته او نسکوره یې کړه چې ټوله 168 تنه سپرلۍ ووژل شوې. په دوی کې ګڼ ایرانیان، ایرانی کاناډایان او د نورو هیوادونو اتباع هم وو. د کاناډا صدر اعظم بېګا د دې پېښې قربانیانو لپاره د یاد په مراسمو کې وویل چې الوتکه د ایراني چارواکو د غفلت او د انسان ژوند ته د بشپړې بې پامۍ له کبله ویشتل شوې ده. ښاغلی ترودو ټینګار وکړ چې کاناډا به له نورو هیوادونو سره د متحد جبهې په توګه کار وکړي او تر هغه به آرام کیننی چې ایران ځواب نه وي ورکړی. په غونډه کې د قربانیانو د کورنیو غړو غوښتنه وکړه چې قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې یا د کاناډا د جرمونو د محکمې له لارې تعقیب شي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې یو ساته خبرونه درا پورونو برخه ته ورزو. ایران ویل افغانستان سره تل د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا خبره نن تهران ته د طالبانو د حکومت د یو پلاوی د سفر پر مهال کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت د بیلابیلو چارواکو یو ګډ هیات تهران ته رسیدلی او تمه ده چې نن د ایراني چارواکو سره پر اقتصادي، سوداګریزو او د دوړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا خبري وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
تهران ته د طالبانو د حکومت پلاوی تیر ورځ رسیدلی. د دې پلاوی مشري د طالبانو د حکومت سرپرست امیر خان متقی کوي. البته د بهرنیو چارو د سرپرست امیر خان متقی کوي او پکې د بیلابیلو ادارو مشران شامل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي تیر ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، د دې سفر کې بعد افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، ترانزیټي او ایران کې د میشتو کډوالو په اړه خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد الله وسیق هم یاد موضوعات ایران ته د تلوي پلاوي د خبرو اترو مهمه اجنډا وبلله. هغه ازادي رادیو ته وویل
د اقتصاد وزیر، د صنعت او تجارت وزیر، د افغانستان بانک لوی رئیس، د کورنیو چارو وزارت معین، د مالیه وزارت معین، د معدن او پټرولیم وزارت معین، د مهاجرینو چارو وزارت معین، د فواید عامې وزارت معین، د سرحداتو وزارت معین په دغه هیئت کې ملتیا کوله.
حخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د یک شنبه په ورځ تهران ته د طالبانو د حکومت د پلاوی له رسیدو سره سم یو اعلامیه کې لیکلي چې هېواد یې تل افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا او ساتنې ټینګار کړی دی. داسې ښکاري چې هم په دې سفر کې تر ډېره موضوعات په اقتصادي، صنعت او سوداګرۍ ترخوا د قانونو اړوند موضوعاتو باندې رانغاړلي اوسي. ایران سره د افغانستان د کډوالو او ترخوا د اوبو په سر هم مهم مسایل شته چې د بحث وړ ګڼل شوي دي. نږدې میاشت وړاندې طالبانو ایراني عسکرو سره نښته وکړه، خو وروسته دا موضوع هم سړه شوه او دواړو خواوو د خبرو له لارې د ستونزې په حل باندې ټینګار وکړ. د دې ترخوا راپورونه وایي چې نږدې هره ورځ سلګونه افغانان د ایران لخوا بیرته افغانستان ته راستول کېږي. داسې مهال چې په افغانستان کې روان دي اقتصادي ناورین پیل شوی او طالبان دا کار د خپل حکومت پر وړاندې یوه لویه ننګونه بولي. په ایران کې هم له افغان کډوالو سره د حکومت چلن هغه مسله ده چې ډېر کله یې د افغانستان او ایران په اړیکو باندې اغېز کړی دی. طالبان داسې مهال ایران سره د اړیکو د نږدې کېدو هڅه کوي چې تهران ته د امیر خان متقی له سفر وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیاست سره په ټلیفون خبرې وکړې او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. ایران د طالبانو د اوسني حکومت په رسمیت پیژندنې نه هم ډډه کړې او موده وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې لا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره ډیر واټن شته.
په راپور کې مو ورول چې ایران وایي له افغانستان سره تل د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. دا لومړی وار دی چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دوی د حکومت یو پلاوی ایران ته سفر کوي. ایران له افغانستان سره شاوخوا 900 کیلومتره سرحد لري. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه ایران هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو لخوا د پانتون د استاد او شنونکي فیض الله جلال نیول کېدو عکس العملونه پارولي. له دې ډلې د بشري حقونو د څار او بخښنې نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره ښاغلي جلال خوشي کړي. دا هم د صفي الله ستانکزي د راپور جزئیات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د طالبانو لخوا د کابل پانتون د استاد فیض الله جلال نیول غندلی دي. د بشري حقونو دغو دواړو سازمانونو غوښتي چې ښاغلی جلال باید ژر تر ژره خوشي شي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې بیګا په یو ټویټ کې لیکلي، امنیست انټرنیشنل په یو ټلویزیوني پروګرام کې د خپلې وینا د ازادۍ او پر طالبانو د نیوکه کولو له کبله د کابل پانتون د استاد پروفیسر جلال د نیولو غندنه کوي. فیض الله جلال د کابل پانتون استاد او سیاسي شنونکی دی چې پرون په کابل کې خپل کور نیول شوی دی. د طالبانو ویاندویانو لومړی سر رسمان د هغه د نیولو په تړاو څه نه ویل، خو یوازې امنیتي سرچینو یې تاییدوله چې جلال په کابل کې د طالبانو استخباراتو نیولی دی. جلال په ټلویزیوني پروګرامونو او مرکو کې پر طالبانو توندې نیوکې کولې. د څو موده مخکې هم د طالبانو له یو ویاند محمد نعیم سره په یو ټلویزیوني پروګرام کې لفظي شخړه وکړه چې په خواله رسنوي ډېر تود بحث جوړ کړی و. د بشري حقونو د څار سازمان یوې مسؤلې پاتریشا ګاسمن د طالبانو لخوا د فیض الله جلال پر نیول کېدو نیوکه کړې او زیاته کړې د طالبانو رژیم د ټولو استبدادي رژیمونو په څیر انتقاد یو ګواښ ګڼي او بیا د منتقدینو د ځپلو پلمې لټوي. د فیض الله جلال مېرمنی مسعوده جلال او لوري حسینه جلال د هغه په خوشی کولو ټینګار کړی دی. اغلی مسعوده جلال لیکلی، ډاکټر جلال خپل کور د طالبانو د ځواکونو لخوا نیول شوی او یو نامعلوم ځای ته وړل شوی. ډاکټر جلال د پانتون د استاد په صفت د بشري حقونو لپاره په خپلو ټولو فعالیتونو کې د عدالت او د هیواد د ګټو لپاره غږ پورته کړی دی. اخو د فیض الله جلال لور حسینه جلال ازادي راډیو سره په خبرو کې پر طالبانو غږ وکړ چې پلاری ورخوشی کړی.
استاد په تیرو دوو لسیزو کې او مخکې د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره مبارزه کړې ده. یو میاشت مخکې پر اوسنی نظام له سخت انتقاد وروسته تر تعقیب لاندې وو او له ګواښ سره مخامخ وو او نن بې له کوم دلیله له کوره ونیول شو.
د ټویټر او فیسبوک غنو کاروونکو هم د پانتون د استاد او شنونکي فیض الله جلال د خوشی کولو کمپاین پیل کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په یو ټویټ کې فیض الله جلال ته د منسوب ټویټر څو عکسونه خبره کړي چې پکې پر طالبانو توندې نیوکې کړي. مجاهد لیکلي، جلال په ټولنیزو رسنیو او توبه او سرګندونو په تور نیول شوی ځکه د خلک د نظام پر ضد پارول. جلال ته په منسوبو څو ټویټونو کې هغه د طالبانو د ملي امنیت ټول مشران پاکستانیان بللي او تورې لګولې چې پاکستان لخوا معاش ورکول کیږي. خود استاد جلال لور حسینه جلال ویلی دا ټویټر جعلی دی او خلکو یې غوښتي چې دغه ټویټر پاڼه ریپورت کړي څو د ټویټر ادارې لخوا وتړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:14 د ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د هرات د صنایع او قانونو خونه وایي په هیواد کې له وروستي سیاسي تحولاتو وروسته د دې ولایت اویا سلنه تولیدي کارخونې له سقوط سره مخ شوي. د هرات د صنایع او قانونو خونې رئیس حمدالله خادم نن ازادي رادیو ته وویل د بانکونو په فعالیتونو کې ستونزې او د اومه موادو نشتوالی د دغو کارخونو د فعالیت د ودرېدو لاملونه دي. د ښاغلي خادم په خبره د کارخونو مالکان نشي کولی چې له بانک ډېرې پیسې راوباسي تر څو له هیواد څخه بهر اومه مواد راونیسي او خپلې کارخونې فعاله وساتي. ښاغلی خادم وایي چې پخوا به دې کارخونو لسګونه ډوله خوراکي مواد او ساختماني توکي تولیدول چې د فعالیت له ودرېدو سره یې سلګونه ځوانان هم بیکاره شوي. د هرات ولایت د صنایع او قانونو خونې د معلوماتو پر بنسټ د دې خونې غړو څو ځلې یادې ستونزې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړي او هغوی د حل کولو ژمنه کړي، خو په خبره یې لا هم پر ځای دي. د بلخ ولایت ځینې سوداګر او پانګوال په دغه ولایت کې له امنیتي ستونزو او سوداګرۍ د ودې لپاره د خدمتولو نشتوالي شکایت کوي. په دې اړه د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د بلخ ولایت سوداګر او پانګوالو د ستونزې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې له مسؤلانو سره په بلخ کې د لیدنې پر مهال شریکي کړې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ځمکو خړوبولو او د کرنې د ودې لپاره له آمو سیند څخه د دې ولایت شمال ته د اوبو رسول، په سرپل ولایت کې د اشقری د تیلو راویستو لپاره د یو سهامي شرکت جوړول، د سوداګرو امنیت او د ګمرکي تعرفو راکمول هغه وړاندیزونه دي چې د بلخ ولایت سوداګرو او پانګوالو د یادې خونې مسؤلانو ته سپارلې دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس محمد په دې ناسته کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د بلخ د سوداګرو او پانګوالو ستونزو ته به رسیدنه وشي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 340 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 22 پوله، یو سعودي ریال 65 افغانۍ او 35 پوله، یو انګلیسي پاوند 111 افغانۍ او 90 پوله، زر هندۍ کلداري 1216 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1535 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 540 پوله.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. ورزو یو نړیوالې مسالې ته سپینه مانی وای چې د امریکا متحده ایالاتونو چمتو دي له روسیې سره د اوکراین اړوند په راتلونکي غونډه کې د خپلو او ناټو هیوادونو د نظامی تمرینونو د محدودیت په اړه خبرې وکړي، خو واشنگتن زیاته کړې چې روسیا باید په ورته اقدام سره اوکراین ته ورپیش ګواښونه لري کړي. ملالې بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
امریکا چمتو ده چې په اوکراین کې د احتمالي حمله کوونکو توغندوی د ځای پر ځای کولو او په ختیځ اروپا کې د خپلو او ناټو د تمرینونو د محدودیت په اړه له روسیې سره خبرې وکړي. د امریکا او روسیې د مذاکره کوونکو راتلونکي ونډه به د جنوري په 9 او 10 اوکراین ته نږدې د روسیې د نظامی تاسیساتو په اړه د کړکیچ کمولو پر موضوع وي. خو د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي چې د دې موضوع په اړه یې خبریالانو ته معلومات ورکول ټینګار وکړ چې هر ډول تړون باید متقابل وي او روسیه باید په ورته وخت سره په اقدام کې اوکراین ته تهدیدونه لیرې کړي. د چارواکي یو ځل بیا وویل چې د اوکراین او ناټو له خوښې پرته به د روسیې او امریکا ترمنځ هیڅ پریکړه ونه سي. دغه چارواکي د سویس په جنیوا کې ستراتیژیکو او امنیتي خبرو ته په اشاره وویل چې موږ فکر کوو چې لږ تر لږه له روسیې سره د پرمختګ امکانات ولټولای سو. دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي زیاته کړې چې په دې خبرو کې به هیڅ ډول ژمنې نه کېږي. څېړونکي وایي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې نظامی تاسیسات جوړول په دې معنی کې داسې چې مسکو د اوکراین پر خاوره د حملې لپاره چمتووالی نیسي. روسیه په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او همداراز یې د اوکراین په ختیځ کې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ چارواکي وویل یوه برخه چې پکښې پرمختګ ممکن دی د روسیې هغه اندېښنې دي چې په اوکراین کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نصبېدو په اړه لري. د امریکا ولسمشر جو بایډن له مخکې لا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې ډاډ ورکړی دی چې امریکا د دې اقدام اراده نه لري. د چارواکي په وینا واشنگتن همداراز چمتو دی چې د پوځي تمرینونو د اندازې او شمیر په اړه د دواړو خواوو د متقابلو محدودیتونو د احتمال په اړه بحث وکړي چې پکښې د یو بل خاورې ته د ستراتیژیک بمبارد کوونکو تجهیزاتو نږدېوالی او ځکني تمرینونه شامل دي. د سپینې ماڼۍ یو بل چارواکي بیا ویلي چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي امریکا او اروپایي ملګري به یې پر روسیې اقتصادي بندیزونه ولګوي. روسیه بیا له امریکا د تضمین غوښتنه کړې چې ناټو به نور د اروپایي ختیځ پر خوا باندې نه پراخیږي او له اروپایي ټولنې غواړي چې په ختیځ اروپا کې د سرتیرو او وسلو ځای پر ځای کولو مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د کار په اړه ځینې موافقې سوي دي. نور حل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو له ترکمنستاني پلاوي سره تر خبرو اترو وروسته د شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال په نږدې راتلونکي کې د چاپي پروژې د پلي کېدو د چارو د پیل خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وایي د مهال په افغانستان کې امنیتي ستونزې نشته او د چاپی پروژې د ملکیدو لپاره شرایط برابر دي. د نوموړي په خبره د شنبې په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال وفا حاجیوف او مل پلاوی سره په کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې افغانستان د دې پروژې د عملی کار پیل ته بشپړ چمتووالی لري. د ټاپی پروژې 814 کیلومتره یعنی د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د مایع ګاز د نلیکې کار د افغانستان په خاوره کې کیږي چې د بشپړېدو لګښت یې له 9 میلیارد ډالر پورې اټکل شوی دی. د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د مایع ګازو د نلیکې په بشپړېدو سره به افغانستان په کال کې له 300 څخه تر 500 میلیونو ډالر پورې عاید ترلاسه کړي چې دا د افغانستان لپاره د وړ اقتصادي ګټه ده. د یادونې وړ ده چې د ټاپی پروژې په اوږدو کې د ځمکو د استملاک هوکړه لیک د 2000 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د اړوندو ادارو ترمنځ لاسلیک سه. اوس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې دا کار به د یو شفاف میکانیزم پر بنسټ وسی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست وایي د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ته ډاډ ورکړی چې د دغې پروژې د عملي کېدو په برخه کې به کومه ستونزه رامنځته نه سي. دا په داسې حال کې ده چې له ترکمنستانه د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او د هغه هیواد د ټاپی پروژې مسؤول له کابل مخکې هرات ولایت ته تللی و او هلته یې د ټاپی پروژې د چارو د پیل ارزونه کړې ده. د ټاپی پروژه د افغانستان د مخکنی جمهوري نظام ګوښه سوي جمهور رئیس محمد اشرف غني د واکمنۍ پر مهال پرانیستل سوه او په دې وروستیو کې له ترکمنستان څخه یو بل پلاوی هم افغانستان ته راغلی و چې له طالبانو سره د ټاپی پروژې په اړه خبرې وکړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
په همدې خبرونه کې د اوریدونکو ځینې ټلیفوني پیغامونه هم خبرو چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ نور بسته یا شکست سکوت اونیزه پروګرام خبريږي. اوس هم یو راپور: د کونړ د شلتن ولسوالي اوسیدونکي په خپل سیمه کې د څښلو پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې ښځې او ماشومان یې له سیند او چینو څخه تر ساعتونو مزله وروسته اوبه راوړي چې هغه هم صحي نه وي. د شلتن اوسیدونکي دعوه کوي چې په تېر حکومت کې ولسوالي د پرمختګ او آبادۍ له چارو بې برخې پاتې سوي ده. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وای په تیرو 20 کالو کې ورته هیڅ پام نه دی شوی، نو ځکه د څښلو پاکو اوبو په ګډون ټولې ستونزې ناحل پاتې دي. دوی زیاتوي چې دلته هر ورځ د ښځو او ماشومانو اوږده قطارونه جوړوي، چا منګي پر سر خېبي او چا هم دیچکي او یا هم په لاسي کراچیو کې ټاپکې یا بوشکې اچولې وي، خوړونو او یا هم سیند ته اوبو پسې روان وي. 12 کلن محمد اسماعیل په لاسي کراچۍ کې له اوبو ډکې دوه ټاپکې اچولې. ساو تیګا روان دی وایي له خوړ څخه اوبه راوړي چې له دوی په 100 متره لرې دی.
مکتب روان ناوخته شوی بیا چې مکتب ته راشو ګنټه نیمه ګنټه غیر حاضر یو، نو به چې مکتب نه راشو ماسخیم نه به اوبه راوړو.
زما نوم حبیب رسول دی. زموږ ته مشکل دا دی د اوبو چې سیند نه اوبه راوړو اکثر ډاکټرانو چې د اوبه پاکم نه دي، دا ناپاکه دي، خو موږ مجبوري ده سین نه ماشومان باندې راخېجولو. ماشومان کله مکتب ته لاړم نه شي، کله چې لاړ شم ناوخته ځي.
په شولتن کې یوازې ماشومان او ښځې د څښلو پاکو اوبو راوړلو نه دي ستړي کړي، بلکې لویان هم له دغو مشکلاتو سره ټکوي. قومي مشر حاجي احمد جان راته وویل
موږ دلته د اوبو مشکلات ډېر لرو. دلته خو یو دا د شینی دي دی برو دی خوړونو کې ناونو کې هغه شپږ سوه متره کې هغه نه ماشومان د اوبو په ټرالۍ کې کراچۍ کې لاسي کراچۍ کې او لاسو کې راوړي. بیا چې هغه لار لږ ناوخته یا باران تکلیف یا ګرمي نو بیا د سیند نه اوبه راخلو. دا سیند په همداسې یو نیم سل متره دوه سوه متره کې موږ ته پروت دی چې دغه اوبه داسې دغه نه خپله ګټه اخلو، دغه د سیند اوبه راخېجو.
د شولتن اوسېدونکي زیاتوي چې د یاد اوبو څښلو له امله یې تل ماشومان او لویان د خېټې پر ناروغي وخته وي. دوی وایي ډاکټرانو هم ورته ویلي چې باید د سین او خوړ اوبه ونه کاروي. حبیب رسول وایي
اکثر ډاکټرانو چې د اوبه پاکم نه دي، دا ناپاکه دي، خو موږ مجبوري ده سین نه ماشومان باندې راخېجولو. ماشومان کله مکتب ته لاړم نه شي، کله چې لاړ شم ناوخته ځي. موږ د امارت اسلامي دا غوښتنه چې موږ ته یا سولري سیستم وکړي یا راته بل سکیم سیستم وشي د پاسورنه چې موږ د اوبو مشکل موږ دفع شي.
په کونړ کې طالب چارواکي هم مني چې په تیرو وختونو کې شولتن له پامه غورځول شوی چې د څښلو پاکو اوبو په ګډون د ژوند له نورو ګڼو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي. دوی هم له مرستندوی ادارو غواړي چې د شولتن ولسوالۍ ستونزو هواري کې دي ورسره همکاري وکړي. کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو د شولتن ولسوالۍ د ولس دغه آواز موږ خپلو مسؤلینو ته هم رسول غواړو. څومره دغه امدادي کارکوونکي موسسات دي یا نور داسې خیریه موسسې دي، موږ د هغې نه غوښتنه کوو چې د شولتن ولسوالۍ د ولسونو د دغه پاکو اوبو په برابرولو کې پوره همکاري وکړي.
شولتن د کونړ مرکز اسداباد ختیځ ته د ډیورند کرخې ته څیرمه پرته ولسوالۍ ده. د کرخې بلې غاړې ته د باجوړ قبایلي سیمه موقعیت لري او دواړو خواو ته مامون قوم اوسیږي. د شولتن ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي چې د کونړ په نورو سیمو کې هم خلک د ورته ستونزو سره مخ دي او لا هم د څښلو لپاره د سیند ویالو او خوړونو له اوبو ګټه اخلي.
نور بس دی. لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
نن یکشنبه ده او د همدې خبرونې په دویمه نیمایي کې دغه پروګرام اوریدلی سي. په دې خبرونې کې دا راپور هم خبرو چې په غزنی کې د سکی لوبي کلب جوړ شوی چې د بیلابیل ولایتونو ورزشکارو پکې برخه اخیستې ده.
ستاسو له پیغامونو
ندرلان زیران د زابل ولایت سمې اړیکې نیول روز مردا مشکل د زما ژغ به ازادي را دوه خپور کې مخابراتي شبکې دا کم کیفیت کار کوي سی بيخي به اندازې مرد خپلوان سره اړیکې نو سینو واسي وین سی پس دې کار اړیکې ونسی برته بیرته کار سی خادیه کار پیر مر د مرکز 30 کیلومتر کې تور کول ورته مرکز په دازای کې پراته ورور د خیمه مخابراتي شبکې کار انټرنیټ خو بيخي د سیم کار نه کوي عربا کم کیفیت باندې ما ځی کار کوي روز مرد طالبان مشران سره داخله د سمورت د خبرتي شبکې په اړه کې انټرنیټي خدمات را توړاندې کوو. سلام
زه رحمان رحم د لوګر ولایت خروار لو ولسوالۍ سره په تماس کې یم. ورور دلته خو زمونږ یو ستونزه سي ده نو هغه غټه ستونزه ده د سیمو مخابراتي شبکو سره مخابراتي شبکو سره ډېر په تکلیف یو. هیڅ لاسرسی نه ورته کېږي، یوازې همدا د شپې کار کوي، د ورځې بیخي کار نه کوي. نو د ورځې موږ نشو کولای چې راډیو یا بلې رسنۍ سره په تماس کې خپل غږ اوچت کړو. دا شل کاله کې زمونږ په ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوو. هغه هم دا سا کال یوازې افغان بسم راغل دسې هغه هم یوازې د شپې کار کوي، هغه هم ډېر کمزوری کار کوي. نو که تاسو تر مسؤول چارواکو مو زموږ غږ ورسوه نو ډېره مننه به مې.
افغانستان کې دی اور بل دی داسې دی لوږ دی دی تنې دی چې اوس خبریال نشته چې خبریال خبره ته ته وکړي بیا به تاسې چې په دې دا حالات ووینې باره به بادانې واسو دا سره کمن ما په خپله په دا اته میاشتې قسم په خدا کما ډبا غوړې را وړې چې زه غوړې ورکته خو ورته دغسې حالات یا سړی داسې اکثره داسې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره په افغانستان کې د غرمې 12:00 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز